روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیه سردار.
د امریکا آشنا رادیو د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې ولاړ شو د خبرونې اصلي موضوع ته، باید ووایم چې په تیرو څو پروګرامونو کې موږ د کرونا یا کووید 19 د ناروغۍ په اراضو علایمو او مخنیوي باندې په وار وار خبرې کړې دي. او محترمو ډاکټر صاحبانو تاسو ته په دې باره کې مفصل معلومات درکړي دي چې دا څومره خطرناکه وایروسي ناروغي ده. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې غواړو چې په دې پوه شو چې د امیدواری یا حملهداری په لومړیو درو میاشتو کې د الټراساوند رول او اهمیت څه دی. په خبرونه کې په کابل کې د جمهوریت روغتون د رادیولوژي ډیپارټمنټ د تشخیص چې د روزنې مرکزی چارې هم پر مخ بیایي، ډاکټر صاحب نجیب الله حاتم زموږ میلمه دی. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري او ډاکټر صاحب نجیب الله ته به زه شراغلاست وایم، سلامونه به ورته وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلاست.
وعلیکم السلام، مننه ډیره زیاته. زه په خپلوار خپل سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو خبرونې ته راغلاست. ډاکټر صاحب، لکه مخکې چې مې وویل چې موږ نن غواړو چې د الټراساوند یعنی د حملهداری په وخت کې په لومړیو درو میاشتو کې د الټراساوند په رول او اهمیت باندې خبرې وکړو، نو ستاسو ته کور ودان چې خبرونې ته حاضر شولاست. لومړۍ پوښتنه به محترم ډاکټر صاحب نجیب الله ستاسو څخه دا وکړم، تاسو چې خپله د رادیولوژي الټراساوند ترینر متخصص یاست، نو که مهرباني وکړئ راته ووایاست چې الټراساوند
یعنی څه؟ مننه. الټراساوند په لغوي معنا کې اصلا الټرا یا الټرا په معنا د ماورا او ساوند اواز، یعنی دا هغه اوازونه دي چې د انسان د اورېدو یا د شنوایي د حس نه پورته دي. دا لوړ فریکونسي اوازونه دي تر 2 میگا هرتز پورې، یعنی یو میگا هرتز په معنا د یو میلیون هرتز. او دغه اوازونه په تشخیصیا یا په طب کې د یو خاص ماشین په واسطه تولیدي. دغه اوازونه د انسان بدن ته لیږل کیږي او د څه تغییراتو نه وروسته چې دا یو مغلق یا لږ پرمختللی فزیک دی چې دلته تشریح ضرور نه ګڼم، د تغییراتو نه وروسته دغه اوازونه بیرته د همدغه ماشین یا د پروب په واسطه اخیستل کیږي او وروسته په یو برقي سیګنل او بیا په یو تصویر یا ایمیج باندې بدلیږي. یعنی دا د تصویر برداری یا د تصویر اخیستلو یوه وسیله ده. په طبابت کې دا یو مهم رول لري چې خصوصا په اتیایي ملسیده کې دا طبابت ته راوارد شو او د هغې استعمال په پراخه پیمانه شروع شو. د دې په واسطه کولی شو چې د بدن نارمل یا نورمال غړي او جوړښتونه وګورو او په هغه صورت کې چې کوم مرضي حالت یا مشکلات منځته راشي د الټراساوند د خاصو مشاهداتو په نتیجه کې دغه امراض موږ کولی شو چې ځینې په ډېر مشخص او دقیق ډول تشخیص کړو او ځینې د خپلو غیر مستقیم نښې له نظره موږ ووایو چې حداقل دغلته دغه شان یو مشکل شته چې ممکن وروسته نورو پرمختللو معایناتو ته یا مطمئن معایناتو ته ضرورت پیښ شي. دا د الټراساوند یو عمومي مفهوم دی. البته د استعمال ځینې ورځ ورځ په تغربت کې زیاتېږي. دا کولی شو په دنتاس په ټولو اعضاو کې لکه دیگر د دودی تحال یا تور او نور غرو کی همدارنګا په خویندو کې د هغې د رحم یا د تخمدانونو په ټولو انسانانو کې د هغې د مثانه په نارینهو کې د پروستات حتی پرمختللې الټراساؤنډ کولی شي چې د انسان د سترګې معاینه د مفاصلو معاینه د عضلاتو معاینه ورسره کولی شو مونږ د انسان د وینې د جریان یا د رګونو د امراضو او د وینې په جریان کې که کوم اختلال یا امراض منځته راځي نو کولی شو چې د الټراساؤنډ په ذریعه چې دا هلته خاص نومي د ډاپلر په نوم یادیږي د هغې په واسطه باندې تشخیص او حتی ځینې وخت تداوي رول هم لرلی شي. مثلا ځینې ضروریات د الټراساؤنډ په مرسته کېدای شي، ځینې بایوپسي یا د غوښې نمونه یا ځینې کیسټیک یا سیستونه که وغواړو چې تحلیل کړو یا یې نمونه واخلو دا د الټراساؤنډ په ذریعه باندې په ډېره اسانۍ سره کېدلی شي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب کورمودان، واقعا یعنی ډېر اهمیت لري په طبابت کې. رسان کراسو ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې دا د مختلفو عضلاتو یعنی دپاره استعمالیږي چې معاینه یې کړو، مختلف عضلات په دې یا غړي په دې باندې معاینه کړو. د حاملهدارۍ دغه ته به راسو چې د کوچني چې هغه ښځې چې حاملهدارې سي یعنی او غواړي چې خپل کوچنۍ وویني د دغه ماشین یا د الټراساؤنډ په واسطه سره، نو دا معاینه د حاملهدارۍ په کومو میاشتو کې ډېره ضروري ده ډاکټر صاحب؟
اصلا که چیرې یوه مور احساس کوي چې هغه حمل لري، چې هغه ځینې کلینیکي نښې نښانې او د مختلفو معلوماتو له مخې هغه فکر کوي چې هغه حمل لري، امیدواره ده، او یا که چیرې د هغې د وینې ټیسټ شوی وي، بیتا ایچ سی جی په نوم باندې یو ټیسټ دی، هغه مشخص هم تایید کوي چې دا مېرمن حمل لري، او یا هم په رنو میتیازو په معاینه کې دا تشخیص کې ښودل دي چې دا مېرمن حمل لري. په دې باندې اتفاق نه کېږي. اصلا د دغې حمل د موجودیت د هغې د نمو او د هغې د رشد او نورو ډېرو زیاتو څرنګوالي لپاره باید الټراساؤنډ اجرا شي. په عمومي ډول باندې الټراساؤنډ په هرو درې میاشتو کې یو ځل باید اجرا شي. که چیرې اړتیا وي دا الټراساؤنډ په مقرر ډول اجرا کېدلی شي، یعنی حد اقل په لومړي سایمستر یا درې میاشتو کې، بل ځل یې په دوهمو درې میاشتو کې، او اخري ځل یې په درېمو درې میاشتو کې اجرا کېږي. خو که چیرې اړتیا وي دا په مقرر ډول په څو څو ځلې ممکن اجرا شي، او یو ډېر بارز او عمده رول یې په لومړۍ درې میاشتو کې دی، چېرته چې یو نوی انسان تشکل کوي، او په دغه لومړنیو درېو میاشتو کې ممکن د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. مونږ حداقل باید د حمل په باب باندې مشخص او دقیق معلومات ولرو، ځکه د ادرار او د وینې ټیسټونه فقط یو دا راښیي چې حمل شته، مګر دا چې حمل څنګه دی، نورمال دی، آیا غیر نورمال دی، یا نور اضافي معلومات مونږ ته الټراساؤنډ راکوي. یوازې دغه د وینې ټیسټ یا د ادرار ټیسټ مونږ لپاره کفایت نه کوي. په لومړي ټرایمستر کې چې مونږ غواړو مونږ ته خبرې وکړو، یو څو مشخص استبابات یا معلومات چې باید د الټراساؤنډ په واسطه باندې دغه لاسته راشي، دا نه یوازې مور ته ضرور، بلکې د ټولنې ته، د طب ساحه کې، حتی شفاخانو او آداب او ارقام او شمیرنې لپاره هم کار وړ کېږي. پوره یو څو عناوین دي یا مهم ټکي دي چې په لومړۍ درې میاشتو کې الټراساؤنډ باید هغه وپلټي او غیر لپاره مشخص جوابونه او معلومات ورکړي. دغه کېدای شي چې موږ مشاره ډول وړاندې کړو، که تاسو کوم مشخص پوښتنه لري هغه به مخکې کلي ته یو ځل مانی او درنو اوریدونکو ته
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
نو دغه زموږ سره د ډاکټر صاحب نجيب الله حاتم چې د کابل په جمهوریت روغتون کې د رادیولوژیست ډپارټمنټ د تشخیص چې د روزنې مرکز چاري هم پر مخ بیايي زموږ سره معلومات دي او زموږ سره په دې خبرې کوي چې د امیدواری یا حملداري په لومړي درو میاشت کې د الټراساوند رول او اهمیت څه دي. نو ډاکټر صاحب ډېر مننه ستاسو څخه. ډاکټر صاحب مخکې مو پوښتنه وکړه چې آیا د امیدواری شې دي د ماینې د مخه کوم خاص تیاری یا اهتمامات او ضرورت لري؟
دا چې چون الټراساوند یو پروسه پورې یو بې ضرره ماینه ګڼل شوې ده، کوم خاص اهتمامات ته په خصوصا په حاملداري کې په اول وخت کې ضرورت نشته. مثلا په ځینې معایناتو کې ممکن مریض ته وویلی شي چې تاسو خوراک نه کوئ یا دغه دواګانې باید استعمال نه کړئ. دغه شان ورته په ځینو معایناتو کې مریض ته خاصې توصیه کېږي، اما په لومړي ترایمستر یا درې میاشتو کې مېرمن ته ویل کېږي چې حتی باید د ماینې نه یو شل دقیقې یا نیم ساعت مخکې یو څو ګیلاسه پاکې اوبه وڅښي او تشناب ته ولاړ نشي. یعنی د هغې مثانه باید ډکې وي تر څو چې جنین او رحم او د سره چې کوم دواړو خواوو ته په کوم ډولونه دي دا په اسانه معلوم شي. یعنی د مثانې ډکوالی یو ضروري شرط دی د حاملداري په اولو دری میاشتو کې د معاینې دپاره. دې ته په طبي اصطلاح کې اکوستیک وینډ رول، یعنی د ډکې مثانې د لارې ماشوم، رحم او هغه ټول نور غړي چې د مېرمنې په حوصله کې یا پلویس کې موجود دي په اسانۍ کتلی شي. هو زه دا یو غواړم چې معلومات اضافه کړم چې ډېره ډکه مثانه ترنه دا هم مریض ته مشکل جوړوي هم ډاکټر ته، او همداشان ډېره لږه ډکه مثانه چې لږ مقدار مایع یا ادرار ولري دا هم مشکل پیدا کوي. البته دا په هغه صورت کې چې مور ته د چانس ابډومینل یا د بچي الټراساوند د ګیډي الټراساوند اجرا کوو، په هغه صورت کې چې ریالیتي ضرورت وګڼل شي په ځینې حالاتو کې د لمنې د لارې نه د مریض نه اجازې نه وروسته معالج ډاکټر یا متخصص الټراساوند د هغې الټراساوند اجرا کوي. په هغه صورت کې بیا د مثانې د کولو ته ضرورت نشته. له دې پرته هغه عمومي طبي اصول، اخلاقیات دا باید هره معاینه کې اجرا شي. بل خاص شرط د الټراساوند د اجرا لپاره نشته.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب نجيب الله حاتم ستاسو څخه. ډاکټر صاحب یو بلې پوښتنه ته به راسو، هغه دا چې ستاسو په نظر د نورو طبي معایناتو په پرتله د الټراساوند اهمیت یعنی په څه کې دی؟ یعنې غوره والی یې څه دی چې اورېدونکي په دې پوه شي چې الټراساوند دومره اهمیت لري؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لکه ما چې مخکار وکړ چې الټراساوند تر اوسه پورې یو بې ضرره معاینه ګڼل شوې ده. نور چې موږ پر ایمیجینګ یا تصویر اخیستلو معایناتو باندې فکر وکړو لکه ایکس رې، سیټي سکان، ایم آر آی، پدې کې یو څه مشکلات دي او یو څه ستونزې شته دي. که څه هم په ستاندرد او بین المللي حالاتو کې مثلا اجازه شته چې موږ ځینې معاینات اجرا کړو، لیکن د هغې سره سره هغې کې ځینې ستونزې دي. مثال په ډول په ایکس رې کې یا په سیټي سکان کې د ایکس وړانګې استعمالېږي او دغه وړانګې مریض ته خطرناکې ثابتېدای شي، که څه هم چې هغه په منلي بینلي ستاندرد کې هم وي. اما ورسره مثلا په ایم آر آی کې د مقناطیسي ساحه استعمالېږي، کېدای شي ځینې مشکلات هغه هم پیدا شي. جو عمومي خبره کوي، اما په الټراساوند کې فقط صوتي امواج دي او دا د ایکس وان نیږي. مریض ته که نارینه وي که ښځینه وي یا ماشوم، نو په هغه صورت کې ورته کوم مشکل نه ایجادوي. یو فائدې دا ده، یعنې دې کې ریډیشن یا شعاع نشته. دوانو مزیت خوالی دا دی چې دا یوه ریئل ټایم معاینه ده. یعنې موږ ګورو چې د مثال په ډول په لومړي ترایمستر کې موږ ګورو ماشوم زړه حرکات ګورو، ماشوم عمومي حرکات ګورو، د ماشوم لاس پښې حرکات ګورو. دا په ژوندۍ بڼې نه ګورو، په داس حال کې چې نور معاینات ژوندۍ بڼې معنی نه دي. دا معاینه یوه پورټیبل معاینه ده. موږ کولی شو چې ماشین د مریض خوا ته یوسو بدون د دې چې مریض ته تکلیف شي. د هغې معاینه وي په داس حال کې چې د ماشینونه پورټیبل ماشینونه شته، اما په مجموع کې غټ ماشینونه د ایکس رې، سیټي سکان او ایم آر آی قابل د انتقال نه دي. نو مریض باید که تکلیف هم ولري د رادیولوژي ډیپارټمنټ ته ولاړ شي. په داس حال کې چې الټراساوند په ډېر اسانۍ سره د مریض خوا ته وړل کېږي او معاینات اجرا کېږي. بله خوالی دا دی چې دا په هر ځای کې موجود ده، شته. هره شفاخانه کې، په لرې پرتو ولایتونو کې، ولسوالیو کې، په هر ځای کې دا معاینه په اسانۍ سره پیدا کېږي. اما سیټي سکان، ایم آر آی او نور معاینات د مشکل په هر ځای کې شته دی. بله فائده د دې دا ده چې دا که موږ وغواړو چې بیا یې معاینه کړو که مشکل نه وي، یعنې دا ریپروډیوسبل دی، کېدای شي موږ یو بل همکار راوغواړو چې په دغه کې یو نظر ورکړه، بیا یې مریض معاینه کړو. اما په سی ټي، ایکس رې او ام آر آی کې دغه ریپروډیوسبلټي متاسفانه چې نشته. د دا هغه عمومي برتري او مزیت دی. ورسره دا هم ده چې د اقتصاد له نظره دا معاینه ارزانه ده. مثلا په کابل کې 200 افغانۍ، 300 افغانۍ، شاید 500 افغانۍ پورې یو معاینه اجرا شي. په داس حال کې چې سیټي سکان او ایکس رې قیمته دي. البته مشخصا په اول ترایمستر کې الټراساوند رول ډېر زیات دی. موږ نشو کولی مریض ته ایکس رې وکړو، سیټي سکان وکړو، بلکې دا د طب له لیدانه منع دي، کانټرا انډیکیټډ دي. خو الټراساوند موږ کولی شو او دا هیڅ ضرر ماشوم ته او مور ته نه لري. دایر په عمومي یعنې مختصر معلومات یا خبرې دي چې موږ حکم کوو چې الټراساوند د نورو نه بهتر دی او غوره معاینه ده.
ډېره مننه کورمادن. محترم ډاکټر صاحب، په الټراساوند کې کوم خاص داسې محدودیت شته تاسو په نظر؟
الټراساوند کې دا داسې یو معاینه ده چې کوونکي یا معالج ډاکټر سونولوجست یا که سونوګرافر باندې ډېره متکي ده، هغه پورې مربوط ده. هر څومره چې د سونولوجست او سونوګرافر علم زیات وي، هغه مهارت او سکل یا دغه د طریقه د الټراساوند د کولو دی ښه وي، هماغومره نتیجه بهتره ده. دا یو نسبت نورو معایناتو پورې دا یو محدودیت دی، یعنې دا چې الټراساوند څوک کوي دې پورې لږ ارتباط لري. دغه یو محدودیت په الټراساوند کې شته دی. مثلا سیټي سکان یا ایم آر آی یا بل یو سافټویر دی، هلته تاسو زه یو پروتوکول انتخابوئ او د کمپیوټر په شانې کلیک کوئ، نو کار اکثرا ماشین مخ په وړاندې بوزي. او د کوونکی یا د رادیوګرافر یا د ډاکټر څخه په کې رول نسبتا کم دی. نو خبرې نسبي کوو د پلان نه دي. اما په الټراساوند کې هغه څوک چې پروب دی دا ډېر مهم دی. دوی چې د ماشین رول کم دی فقط دغه یو محدودیت په دې کې نسبت نورو پورې زیات دی. البته زه دا د خپلې تجربې له مخې یو معلومات شریک کوم، هغه دا ده چې ځینې وخت هیوادوال یا بعضې زموږ طبي همکاران د حق نه زیات توقع لري. هغوی فکر کوي چې واقعاً څنګه چې مشهوره ده دا یو تلویزیوني معاینه ده، نو هر څه به د تلویزیون د پردې غوندې په کې ښکاري. په داسې حال کې چې داسې نه ده، یعنې کله د حق نه ډېره تقاضا د مریضانو یا د پایوازانو یا د ځینې د طبي همکارانو زیاتوي او هغومره معلومات الټراساوند نظر هغه مشخصاتو کې لري کمتر وي. خو زه دغه ډېر محدودیت نه ګڼم. محدودیت همدا ده چې دا اپریټر ډیپینډنټ موډل دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
زموږ سره د ډاکټر صاحب نجیب الله حاتم چې د کابل په جمهوریت روغتون کې د رادیولوژیست ډیپارټمنټ د تشخیص چې د روزنې مرکز چاري هم پر مخ بیايي زموږ سره میلمه دی او زموږ سره په دې خبرې کوي چې د امیدواري یا حملداري په لومړي درو میاشت کې د الټراساوند رول او اهمیت څه دی. محترم ډاکټر صاحب، تاسو د سونوګرام نوم هم یاد کړئ. د الټراساوند او سونوګرام یا د ترمنځ فرق څه دی چې اوریدونکي په دې باندې هم پوه شي چې الټراساوند مو واقعاً مفصل تاسو تشریح کړلی او د دې پر اهمیت باندې مو خبرې وکړلې چې باید څه ډول استعمال او اهمیت یې څه دی. نو دلته راغلی تاسو سونوګرام یاد کړئ. د سونوګرام او الټراساوند ترمنځ فرق څه دی، توپیر څه دی په اصطلاح؟
سونوګرافي یا د الټراساوند په منځ کې کوم خاص فرق نشته. کتابونه یا ځینې مراجع سونوګرافي استعمالوي، ځینې ورته الټراساوند وایي. خو دوه کلمې دي مختلفې لیکن معنا یې مترادفه ده، عین معنا افاده کوي. البته که لږ ډېر تخنیکي وغږیږو، نو سونوګرام فقط هغه ایمیج یا هغه د مایع خلاصه نتیجه دیتا سونوګرام ویلی شو، او الټراساوند یو عمومي مفهوم افاده کوي. خو په مجموع کې د دې دواړو ترمنځ کوم خاص فرق نشته دی او دواړه په عین معنا نه استعمالېدی شي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. د الټراساوند استعمال یعنی خلک اکثره میندې او زموږ خلک په افغانستان کې دونه دوی بلدیت نه لري او نه دي پو چې د دوی څخه استفاده ده، خصوصا چې هغه ښځې چې حامله داره سي او غواړي چې خپل ماشوم معلوم کړي چې زه حامله داره یم نه یم، چې هغه تاسو شرایط ټول وویله دوی ته زړه ډېر نه ښه کوي. یعنی په دا خاطر باندې موږ نن ورځ دغه پروګرام جوړ کړی دی چې تاسو لطف کړی دی پروګرام ته راغلاست. نو که دغه راته وایي چې د ماشوم لپاره خو به د الټراساوند خطرناک نه وي؟
په بخښنه سره زه به یو څه نور معلومات هم د لومړي ټرانسفر په باب د الټراساوند رول په کې لږ جوت دی هغه به وړاندې کړم، بیا به ستاسو دا پوښتنه هم ځواب. اول ټرانسفر کې مونږ چې څرنګه وویل چې سوشي یا مور فکر کوي چې هغه حامله ده وروسته باید الټراساوند وشي، الټراساوند کولی شي چې په ډېره اسانۍ سره وخی چې حمل شته. یعنی تشخیص یو بل مثبت پوینټ واخلي یا یو قطعي تشخیص وشي چې دا حمل شته دی، دوهم دا دی چې دا
اطمینان
اوسي، اطمینان اوسي او دا حمل نارمل دی. لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې ممکن د ادرار معاینه یا د وینې معاینه د حمل لپاره مثبت وي، لیکن د مثال په ډول کې حمل د رحم نه بهر وي ایکټوپیک پرېګنسي، نو بیا هم ټیسټ مثبت دی، اما مور نشي ویلی چې حمل داخل د رحم دی او که بهر دی، نه ډاکټر صاحب دا ویلی شي. دا کار د الټراساوند په واسطه باندې اجرا کېدی شي، یعنی مونږ د نارمل حمل لپاره خپل نښې نښانې لرو چې هغه مثلا په پنځو هفتو کې لومړی پنځو هفتو کې جستیشنل ساک موقعیت چیرته دی. د مثال په ډول که نارملی د رحم په پورتنۍ حصه کې وي او لږ یوې خواته اکسنټریک موقعیت لري، لکه دغه لاندې وي یا په سنټر یا په وسط کې موجود وي، بیا مونږ وایو چې دا حمل داخل رحم دی اما نارمل نه دی. مونږ باید دا تعقیب کړو. همدغشان د حمل د فیل کېدلو یا د عدم اتفاقي یا د ناکامۍ خواته تګ هم ځینې نښې نښانې لري چې په الټراساوند کې په اسانۍ سره هغه لیدل کېدی شي، او مونږ کولی شو چې مور او یعنی والدینو ته ښځو خاوند دواړو ته او هم د هغوی معالج ډاکټر صاحب ته ځینې نښې ور وړاندې کړو چې د دغه نښو په اساس باندې ممکن دا حمل د ناکامۍ خواته ولاړ شي. او د دغه دپاره په الټراساوند کې خاصې نښې دي او دلایل ورته شته دی. زه فکر کوم که ټولې تشریح کړو ممکن چې
وخت کم دی. رښتیا هم ډاکټر صاحب محترم، ستاسو څخه ډېره مننه. درنو اورېدونکو محترم، ډاکټر صاحب نجیب الله حاتم چې نن پر دې وغږېدی چې د امیدواری یا حملداري په لومړیو درو میاشتو کې د الټراساوند رول او اهمیت څه دی، نو هیله ده تاسو دا خبرونه اورېدلې. محترم ډاکټر صاحب، ستاسو یو کور ودان. د محترم اورېدونکو څخه هم ډېره مننه کوم چې خبرونه مو اورېدله. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم. ډاکټر صاحب مننه. تر نو اورېدونکو ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې تاسو دا پروګرام ته غوږ ونیولې، او هیله ده چې زموږ راتلونکي پروګرامونو ته هم تاسو غوږ ونیسئ. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.
د دې ناروغۍ د خبرېدو د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 30 ثانیو لپاره پرېمینځئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وئ په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه وي، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسو په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي، هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید.